طبي زده کړې زده کړې
واو میډیکل لرننګ
دغه خونیس پروگرام د خوندزي او دوز د کوونکو د طبي علومو د محصلانو او د عوامو لپاره بهترین درسي مواد لري چې په اوریدو به تاسو ډیر څه زده کړئ او په درسونو او ژوند کې به مو په کار راشي.
Yes, it's important to learn medical. Learn medical.
طبي زده کړې له ډاکټر پوهان آرین سره.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د طبی زده کړې خوانیز او تعلیمی پروگرام گرانو محصلینو، تاسو ټول ستړي ماشئ، پام دې هیله او امید يم چې روغ جوړ او سوکاله بای او د نن ورځې د نوې درس زده کړې په خاطر به بیا هم حاضر شوی یې. راځي محصلینو، کتابونه راواخلئ. د لسمې دورې د کتاب څلوېښتمه صفحه پیدا کړئ. په څلوېښتمه صفحه کې د منځني غوږ دوه نورې ناروغۍ هغه پیژنو. په تیر درس کې د منځني غوږ یا میډل ایئر پتالوژي را پیل شوې وه. د هغې له ډلې مو اوټایټس میډیا وښوده. اوټایټس میډیا د منځني غوږ التهاب ته ویل کیږي. په ماشومانو کې دا حالت ډیر رامنځته کیږي او علتونه مې وښودل چې ولې په ماشومانو کې اوټایټس میډیا ډیر عام وي. درمل مې هم وښوده چې څه ډول موږ ورته درملنه توصیه کولی شو. د خارجي غوږ په التهاب باندې هم پوه شوي یو، منځني غوږ باندې هم پوه شو. په نن پروګرام کې انشاءالله د داخلي غوږ په التهاب باندې هم پوهیږو چې هغې ته لیبرینټایټس ویل کیږي. لیبرینټایټس د لیبارنت نه اخیستل شوی دی چې د داخلي غوږ لپاره یو بل نوم دی. په نن پروګرام کې انشاءالله دا هم راسره زده کوئ. څلوېښتمه صفحه دوهمه شماره لیکل شوې ده، ایئر ډرام پرفوریشن. ایئر ډرام پرفوریشن، ګورئ، ایئر ډرام پرفوریشن د غوږ پردې سوری کیدل. ایئر ډرام پرفوریشن د غوږ د پردې سوری کیدل دغه موضوع را پیدا. تاسو چپ طرف ته انځورونه وګورئ. په دې دوه انځورونو کې د غوږ پرده تاسو ته معلومیږي او دا سوری شوی ده. هغه سوری هم تاسو ته واضح دی. کله چې د غوږ پرده سوری شي نو په همغه غوږ باندې شایان نه اورېدل کیږي. ځینې مهال به تاسو اورېدلی وي چې د فلانی کس د غوږ پرده سوری شوه، یا تاسو ته ویل کیږي په کورونو کې چې غوږ ته قلمونه، میخونه یا تیره شیان مه دننه کوئ، ګورئ تر څو د غوږ پرده مو سوری نه شي. اوس په دې پوهیږو چې د غوږ پرده که چیرې سوری شي څه کیږي، درملنه یې څه ده، د دې په اړه خبرې کوو. تر ډیره پورې ماشومان په دې ستونزه باندې ډیر اخته کیږي. دوی غوږ ته تر هغې شیان داخلوي تر څو چې دغه شیان ورته داخلولی شي. هدف تا ده چې تر هغې مخکې پکې ځي چې دوی فکر کوي چې اوس نور مخکې دغه قلم نشي تللی، نور دغه میخ یا بله اوسپنه مخکې نشي تللی. نو کله چې دا حالت رامنځته کیږي نو هلته د غوږ پرده شته ده چې هغه د مخکې تګ خنډ ګرځي او دغه د غوږ پرده بیا دومره قوي نه ده چې هغه د سوری نه شي. په ډېره آسانۍ سره سوری کیږي. نو کله چې سوری شي کوڼوالی رامنځته کیږي. اوس شاید له تاسو پوښتنه وشي چې که چیرې د یو چا د غوږ پرده سوری شي، ستا په فکر آیا دا کس به کوڼ شي؟ او دوهمه پوښتنه یې شاید دا درنه وکړي، ګورئ، که چیرې کوڼ شي بیرته دغه پرده جوړېدلی شي یا که په دایمي ډول دغه کس کڼیږي، ډیفنس حالت ته ځي؟ دا پوښتنې په نن درس کې ستاسو لپاره ځوابیږي. لیکل شوی دی ایر ڈرام پرفوریشن دی غوگ پرده سوری کیدل. نمره پا دی پویگو چو ولی سوری کی دی فشار لعملا، صدمه لعملا یا انفیکشن لعملا دی غوگ پرده سوری کیدل شی. فشار اوس پا فشار که دیر شهن رات للای شی، پا فشار که فرزند کلم څوک راتللی شي چې فرضاً په قلم باندې زور ورباندې وشي، په میخ باندې زور ورباندې وشي، فشار ورباندې راشي، بالاخره سوری کیږي یا نور تیره شیان دا فشار رامنځته کولی شي، یا په یو ځای کې داسې چاودنه کیږي چې هغه ډېره زوروره وي. نو ما مخکې ویلی دي چې دا غږونه لکه د بم غږ یا د موټر هارنګ، دا ټول دا خپله یوه څپه ده، او څپه دا خپله ضربه ده. ما مخکې ویلي دي ګورئ چې غږونه ضربه ده، ضربه واردوي. هغه کسان چې ډېرې خبرې کوي ستونی یې ډېر درد کوي. ولې؟ ستونی نازک ته د ډېرو خبرو سره هغه ورو ورو ټروماټایز کیږي، ټروما ورته پیښیږي. نو دلته اوس که چیرې یو ځای کې یو ناڅاپه غټه چاودنه رامنځته کیږي، ممکن د غوږ پرده څیرې شي. تاسو به په ځینو ځایونو کې یا به په ځینو جنګي فلمونو کې لیدلی وي چې کله یو هوان یا توپ یا د توپ مرمۍ هغه گزاریږي یا پرتب کیږي، نو هغه کوم سرتیری چې دی هغې په غوږونو کې مالوچ ایښی وي تر څو د غوږ پردې تخریب نشي. نو په فشار کې دا ټول شیان راځي. هغه که یو ناڅاپه لوړ غږ دی، اغم د غوږ د پردې د سوری کیدو سبب کیږي. بل صدمه لیکل شوی دی، صدمه ضربې ته ویل کیږي. فرضاً زه یو مثال ورکوم، که چیرې یو نفر د غوږ پاکوونکی خلی هغه استفاده کوي، او دغه خلی داسې استفاده کړي چې هغه یو ناڅاپه د غوږ پردې ته ټکان ورکړي، نو د یوه صدمه شوه. یا یو ټکر راځي د غوږ مخامخ، دغه ضربه را پیدا کیږي. یو نفر د سوک یو بل نفر ته ورکوي، خدای ما کړه. زما هدف دا ده چې صدمه هم د ضربې په معنا ده، مختلف علتونه لرلی شي، او دا هم د غوږ د پردې د سوری کیدو سبب کیږي. یا انفیکشن انتانات هم د غوږ د پردې د سوری کیدو سبب کیږي، ځکه انتان یا میکروبونه خوړونکي دي، ورو ورو انساج تخریبوي. دوهمه لیکه کې لیکل شوي چې په نتیجه کې د غوږ درد پیدا کیږي، وینې یا مایع بهیدل او اوریدل له منځه ځي. د غوږ دردونه ایریک پیدا کیږي، شاید د غوږ څخه وینه وبهیږي یا مایع وبهیږي، خصوصا هغه وخت کله چې د غوږ په پرده کې میکروبونو وده شروع کړی وي، میکروبونه پکې ځای پر ځای شوي وي. په هغې وخت کې نو د غوږ څخه مایع بهر ته راوځي، او په ټوله کې اوریدل له منځه ځي. یو نفر بیا په هماغه غوږ باندې اوریدل نشي ترسره کولی، ځکه د غوږ پرده داسې یو مثال لري لکه یو ډول. فرضاً ډول دی، هغې کې سوری کیږي، نو ډول بیا خپل آواز نه باسي. ډول دی په هغې کې سوری وشو، خپل آواز نه باسي. نو په همدې ډول د غوږ پرده هم ده، کله چې سوری شي خپل هغه اهتزاز نه رامنځته کیږي، هډوکو ته اهتزاز نه شي ورکولی، او بالاخره په دې غوږ باندې یو نفر کوڼ شي. درملنه یې څه ده؟ ځینې وختونه خپله رغیږي. که چیرې لږ شانتې سوری وي، بیرته د غوږ د کرپندوکي، خصوصا د پرده کرپندوکی، بیرته لگ لگ جوړیږي، او یا نرم انساج پکې ځای پر ځای کیږي، بیرته رغیږي. خو که نه، نو جراحۍ یا ټیمپانوپلاسټۍ ته اړتیا ده. ټیمپانو د ټیمپانیک ممبران نه اخیستل شوی ده. ټیمپانوپلاسټي دغه مصنوعي ممبران ځای پر ځای کیږي، مصنوعي د غوږ پرده ځای پر ځای کیږي. یعنی که د یوه چا د غوږ پرده مطلق سوری شي، نو په هغې کې مصنوعي د غوږ پرده هم ځای پر ځای کیدلی شي. نو هیله ده په دې موضوع باندې به ستاسو سرونه خلاص شوی وي. ګوره خلاصای کومه، د غوږ پرده چې کله سوری کیږي د هغې علتونه موازی کړل، فشار ده، ضربه ده، انتانات دي. او بیا مو وویل چې کوم اراز علایم به وي، ټول مو په یوه متن کې ځای پر ځای کړی دي. درد به وي، د غوږ څخه به مایع بهیږي یا به وینه بهیږي، او ډیفنس به رامنځته کیږي. او بیا مو وویل چې درملنه یې څه ده، خپله رغیږي، او که چیرې نه رغېده، سوری غټ شوی و، نو بیا ټیمپانوپلاستي مصنوعي د غوږ پرده ځای پر ځای کیږي. ښه، چپ طرف ته انځورونه بیا هم وګورئ، پورته دوه انځورونه ګورئ، په دې کې تاسو ته هغه سوری معلومیږي. لاندې انځور وګورئ، د اوټوسکوپ له لارې هغه د غوږ پرده کتل شوی ده. ښي طرف ته دوه کوچني انځورونه یې ورکړل شوي، د پورته انځور سوری دی، د لاندې نرمل حالت دی. نو دا شکلونه دا د غوږ د پردې دي، او هغه سوری حالت له موږ سره شریکوي. ګرانو محصلینو، د ایر ډرام پرپوریشن په اړه وپوهېدئ. ایر ډرام د غوږ پردې ته وایي، ټیمپانیک ممبران پرفوریشن هم ورته ویلی شي. پرفوریشن د غوږ سوری کیدل، یا په ټوله کې د پرفوریشن کلمه در سره زده کړئ، سوری کیدلو ته ویل کیږي. زه به بیا په راتلونکي کې تاسو ته وایم چې ګاسټریک پرفوریشن، موږ به د ناروغیو په ډله کې بیا ګاسټریک السر شایو، د معدې زخمونه بیا به وایو چې په دې حالت کې ګاسټریک پرفوریشن هم رامنځته کیدلی شي که چیرې پر وخت علاج ونه شي. پرفوریشن سوری کیدلو ته ویل کیږي. ښه، نو دریم اوټو سکلیروسس. اوټو سکلیروسس اوټو غوږ ته وایي، که څه هم د غوږ لپاره مو یوه بله کلمه ایر دا هم زده کړې ده، خو اوټو کلمه هم در سره زده کړئ. اوټو سکلیروسس اوټو غوږ ته وایي. سکلیروسس سختوالی، د غوږ سختوالی. سختوالی معمولا د هډوکو سختوالی دی. دلته سکلیروسس د هډوکو د سختوالي لپاره دا کلمه کارول کیږي. هډوکي سختیږي، کوم هډوکي؟ د غوږ درې هډوکي، په دې کې خصوصا د سټپس هډوکی ډیر سختوالي ته مساعد وي. او کله چې سخت شي، د نورو هډوکو سره دخس کلکیږي چې له حرکت لویږي. کله چې حرکت ونشي کولی، بیا هم کوڼوالی رامنځته کیږي. نور یې په مفهوم باندې په دې متن کې را سره پوهېدلی شي. ګوره لیکل شوی دی، اوټو سکلیروسس په دې ناروغۍ کې د سټپس هډوکي کلکوالی راځي. سټپس هډوکی هغه هډوکی دی چې هغه تر ټولو داخل طرف ته دی، او د داخلي غوږ پر طرف واقع دی. سټپس هډوکی، ګوره په دې ناروغۍ کې د سټپس هډوکي کلکوالی راځي، او نور خوځېدل نشي کولای. چې کله خوځېږي نه، تاسو خپله په میکانیزم باندې پوهیږئ چې غږ بیا نشي انتقالېدلی. خوځېدل د هغې غږ په ذریعه رامنځته کیږي چې موږ یې اورو، یا زموږ غوږونو ته دننه کیږي. لومړی په پرده باندې لګیږي، پرده اهتزاز کوي. د غږ پرده چې کله اهتزاز وکړي، هډوکو ته اهتزاز ورکوي، یعنی راپیدنه ورکوي. دا راپیدل، دغه درزیدل، دا په دې هډوکو کې راځي، راځي مخکې ته داخلي غوږ ته رسیږي. نو دلته به دغه درزیدل، خوځېدل به نشي کولی. ولې؟ هډوکي کلک شوي دي، د نورو برخو سره وصل شوي دي. بیا یې وایو، په دې ناروغۍ کې د سټپس هډوکي کلکوالی راځي، او نور خوځېدل نشي کولی. یعنی دا هډوکي له نورو برخو سره کلک نښتې پاتې کیږي، او حرکت نشي کولی. نو له امله یې د اورېدو کمښت رامنځته کیږي، اورېدنه به کمزوري غوندې شي. تاسې انځور ته هم کتلی شئ، خو درملنه یې جراحي یا سټپډیکټومي ده. انځور ته وګورئ. په دې انځور کې دغه ژیړه برخه ګورئ، د ژیړ هډوکي دي. تاسې ګورئ، د هډوکي یو له بل سره داسې ځای پر ځای شوي دي لکه یو هډوکی. دلته د کلسیم زیاتوالی، خصوصا په هډوکي کلسیم ډیر جمع شوی دی، او د هډوکي کلک شوی دي. خپل شکل یې لاسه ورکړی. ګورئ، هډوکي خو درې هډوکي په غوږ کې شته دي، او درې هډوکي خپل منظم شکلونه لري. تاسې ګورئ، یوه کتله جوړه شوې ده. داسې مثال لري لکه درې هډوکي راواخلې دغه کوچنی اوس پنې فرض کړئ. ګورئ تاسو ته وایم، درې هډوکي راواخلې کوچنی اوس پنې فرض کړئ چې یو له بل سره تړلې وي، ته راځې په دې باندې د پاسه نور هم ویلډینګ کوې، ویلډینګ پیژنې ګورئ، نور هم په هغې باندې ویلډینګ کوې، سیخونه ورباندې مصرفوې، هغې نه یوه غټه کتلا جوړوې لکه اوس پنه چې ویلډینګ شي. نو دلته ګورئ دا ډول خاصیت لري، د هډوکی دې ډول خاصیت سره مخ کیږي، دا ډول ځانګړتیا ځان ته راوړي او بالاخره حرکتونه نشي کولای، د غوږ کوڼواله رامنځته کیږي. درملنه یې سټیپیډکټومي ده. سټیپیډکټومي ګورئ څه ته ویل کیږي، سټیپیډکټومي د سټیپیډس هډوکي کاته کول، یعنې دغه ترشي تر څو هغه برخې چې د نورو هډوکو سره یې ډېرې شوي دي، یا د سټیپیډس هډوکي هغه برخې چې اضافي راغلي دي، اضافي تشکل یې کړی دی، رامنځته شوي دغه تراشي هغه له منځه وړي تر څو د هډوکی نرای شي، د نورو برخو سره یې تماسونه کم شي او خپل حرکت ته هغه آزاد شي تر څو حرکت وکولی شي. نو د سټیپیډس هډوکي هغه پرې کول دي. خو دا کار څوک کوي؟ دا ځانګړي اوټولوجیست ډاکټران کوي. د غوږ داخلي برخې ته تګ کوي او بالاخره دغه عملیات ترسره کوي. خو تاسې مفهوم زده کړ، یعنې په دې هم پوه شوئ چې ځینې مهال د غوږ په داخل کې په منځني غوږ کې د درې هډوکي دا یو له بل سره بندونه لري، دا بندونه یې داسې شي لکه ویلډینګ چې شي. زه یو بل مثال ورکوم. فرضاً تاسو کچیرې د دې نی جوینټ ته وګورئ، ټوټکی جوینټ، د نی جوینټ حرکت شته دی، پښه مخکې او شاته وړلی شو. فرضاً دا اوسپنې فرض کړئ، فیمور هډوکی او لاندې د لینګي هډوکي د اوسپنې فرض کړئ، ګورئ فرض کوئ کله چې دا اوسپنې شوې، نو په منځ کې دغه حرکت چې کوي دا ځای فرض کړئ چې یو سپرینګ دلته لګېدلی دی، سپرینګونه دي دلته تر څو حرکت وشي کولی، ځکه اوس باندې خو بیا یو له بل سره حرکت نه کوي، خو په منځ کې یو سپرینګ دی، یو سپرینګ شته دی چې د حرکت ورباندې کولی شي. اوس راځو ویلډینګ راخلو، دغه جوینټ یا دغه بند چې دی دا ویلډینګ کوو، یعنی د ټوټکی جوینټ دا ویلډینګ کوو، دا باندې اوسپنه مصرفوو. ویلډینګ خو تاسو لیدلی دی، ګورئ کله چې دوه اوسپنې سره ښخوئ ویلډینګ ورباندې مصرف کیږي. نو دا دوه اوسپنې چې سره ویلډینګ شي حرکت به نشي کولی، دا د ګونډې حرکت، د نی جوینټ حرکت به بند شي. نو دا چې کله بند شي په ټوله کې دغه د پښې حرکت ختم شو. په غوږ کې هم داسې حساب دی، ځینې وخت په دې هډوکو کې کلسیم زیاتیږي او بالاخره حرکت یې محدود شي، د حالت اوټوسکلیروسیس وای. خرجو داخلي غوږ ته، د داخلي غوږ پاتولوژي باندې خبرې کوو. لومړی ناروغي ترې زده کوو، نورې پای ته رسو. داخلي غوږ یا انر ایر پاتولوژي، خارجي غوږ باندې پوه شوی، په منځني غوږ باندې هم پوه شوی، اوس داخلي غوږ ته ځو. په داخلي غوږ کې کومه ناروغي ډیره عامه ده یو په یوې وایو. لیکل شوی دی داخلي غوږ یا انر ایر پاتولوژي، په داخلي غوږ کې عامې رامنځته کیدونکې ناروغۍ عبارت دي له لومړی لیبارنټایټس، تکړه به یې چې دغه نوم در سره زده کوئ، ځکه څه نه نوم سخت دی، خو تاسې داسې زده کړئ. ګورئ لیبارنټ خپله منځني غوږ لپاره کارول کیږي، د منځني غوږ سټرکچرونو ته هم لیبارنت وایي. لیبارنټایټس د لیبارنت التهاب، لکه مونږ وایو ټانسل خپله د په دې کتاب کې وایو، په همدغه دوره کې ټانسل وایو، او بل وایو چې د ټانسل التهاب ټانسلایټس، دا ډول لیبارنټایټس. لیکل شوی دی د داخلي غوږ التهاب دی چې معمولا د وایرس یا باکتریا له امله منځته راځي. ښه، د دې صفحې په لاندنۍ برخه کې انځور دی، دغه کوم انځور چې په ودایرا کې راتاو شوی د دلته تاسې کاکلیا وینای او سیمی سرکولر کانالز وینای د ته په ټوله کې لیبارنتایټس البته لیبارنت وای داخلي غوږ دی او دلته لیکل شوی انفلیمډ لیبارنت یعنی هدف تا دی چې التهابي شوی لیبارنت او د داخلي غوږ التهاب هم ورته ویلی شو. په راتلونکي درس کې د نورې برخې تشریح کوو. د دې ناروغۍ علتونه او علائم درملن د هر څه په راتلونکي صفحه کې تشریح کوو خو همه اوس یې نه وایو. راځي اوس حاضري اخلو. څلرویشتمه درسي خپرونه ده. د نن ورځې د حاضرۍ توری ا توری دی. څلرویشتمه درسي خپرونه د حاضرۍ توری ا لومړی دایره توره کړئ. تر بل پروګرام ماته اجازه راکړئ. هر چیرې چې ښاد اوسئ. الله مو مل شه.
طبی زده کړې
واو میډیکل لرننګ
دغه ښوونیز پروګرام د ښوونځیو د زده کوونکو د طبی علومو د محصلانو او د عوامو لپاره بهترین درسي مواد لري چې په اوریدو به یې تاسو ډیر څه زده کړئ او په درسونو او ژوند کې به مو په کار راشي.
یس اټس امپورټنټ ټو لرن میډیکل
بیز دکړې له ډاکټر پوهان آریان سره